السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلی دی چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایی برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په اکسپانه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګکانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګکانګ یې ګټلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي روبیو د تلابیب د بنګورین پاوی د ګرخي خبريالانو ته ویل ل قطر غواړي چې خپل هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی پلاس کې د چدې تیرونی تر بری درسته غواړي چې داسې څه وکړي کنه د غادف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه یواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغي جوړې ته لاره واره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرونی د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی
مونګه وای فای انټرنیټ نه سي کومي ها کته سي وي دي او په دې سره د مونګه بزنس پټا په درېدل دی چې سي د سیم کارت انټرنیټ سي کوم دی ها نه مونګه استفاده نه شو کولای
ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تبیا زور ورکړي
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویم لړۍ پیلوي منګ خپل ډیر اندېښمن یستو چې دا سې چې زمای را روان دی وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی نو یو کس نه سي کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړ کړي او
لغزه به هم تازه آل در کده چه اسرائیلی زوکونه ده غزه ترانگی پر غزه خار لدرنی اوی بمباری روست ده پلیو زوکونه عملیاتم پیل کردی.
در ده شیبی ده آزادی رادیو خبری تولگه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی ویان د حاجی زید په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د حکومت پر بنسټ شوی دی په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړه وی ویل لتیری نګدی وی ونې رئیس د کیبل لارې په دی ولایت انټرنیټ پر شوی د راپور په بنسټ نوري فایبر کیبل انټرنیټ پروژه په 2001 میلادي کال کې عملی او د افغانستان نګدی شپږشتو ولایتونو غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والی وین حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې وی اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو ازادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنی چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونه اخلي.
دوی دوی د مزار شریف په ښار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لاره انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف ښار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نوم یې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دی.
وای فای انټرنیټ نشي کوم دی حق ته سیوی دی او په دې سره د موږ بزنس په ټپه درېدل دی. که سي د سیم کارت انټرنیټ سي کوم دی هغه موږ استفاده نه شو کولای، نو موږ هیڅ نه پیږو چې دا تصمیم په کوم بنسټ یا اساس نیول شوی دی. دغه اقدام په ټولو چارو باندې خپل تاثیر اچولی دی.
د وای د طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته سانتیا وی رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورس تربلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې خار کې د یو شخصي روغتون یوې ډاکټرې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندکاری که پیش میایم باید پیش دکتر صاحبا بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څوم د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي ورلمه خندېخمن دي او په باور یې خایدا حکم د دوی ترسیمو هم را ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمه پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی او د غرض یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندیښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسولینو په کارو فعالیت بندیز لګولی. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غزول په 2001 کال کې د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل شول. که څوم په لومړي سر کې د افغانستان لوی ښارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته دا کیبلونه وغزول شول، خو اوس مهال د دې هیواد 26 ولایتونه د دې انټرنیټ په مټ سره نښلول شوي. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر له لارې کیبلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غزول شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
وربشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیسته ده. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلي دي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په تهران کې په پېښوا ولسوالۍ کې د ویغونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلند شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې له پلازمینې بډیر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبری اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق متمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پېښوا ولسوالۍ کې د وی غونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو دا غه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمه نه ده مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم او د پیل کېدو د وخت پاړې هم لا څه نه دی ویلي. مهر خبری اجانس د تهران د والي له قوله لیکلي چې له تهران د افغان کډوالو له ډلیز اخراج نه وروسته لږ تر لږه 3000 درسي خونی خالی شوی او د زکونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق متمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینې مصرفولي له اخراج وروسته د غلطه اوس په جرمونو کې د پام وړ کم راغلی او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټن سپما رامنځته شوی او ایرانی کارګرو ته کاري فرصتونه زیات شوی. که څه هم د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمخ لامل آن یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والی اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زما را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نه سي کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي او امکانات هم هلته په وطن کې نشته دي. سنځې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نه سي کولای چې د نانوی نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کال ژوند تیرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی. وای ایرانی پولیس افغانان سخت زوروي.
د ایران پولیس افغانان ډیر زوروي. کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي، سیاوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولی ته راورسېدو، دلته هم د خروالی په دروازه کې لموږ یو یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړی، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت زوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشټوالي، بیکاری او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدي د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ. وی ویل له دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتیايي خدمات نه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 10مه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستانه شوي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10مه میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډیر یې افغانان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه یواد کورونی چارو د وزارت په حواله ورکړل شوې ده. یو شمیر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورونی چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورونو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت سوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو چند یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دې کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دې ټارګټ کوي یا پناه کوي او هغه به ترېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه دا هغې زي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یوه بنګالی کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصاً جرمنی ته په قانوني شکل راغلی یم د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. پوره یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اوسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عاجلانه نه ده.
د بیلټ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتاک راپورونه ورکړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نوښته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنر جزئیات یې ورن کړل، خو د بشري حقوقو ځینې فعالان د دې هیوادونو د پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنول داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي ډیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرکلې ته نه استوی
د یادونه د چې جرمنی تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې تړانګې پر غزه ښار له درنی اوئی بمباری وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي، د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباری وکړه. روټرز اژانس په سیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمانو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکی ویلي دي چې پلي ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمیر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په اکسپانه کې لیکلي دي چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برامته خوشی کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپای ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل دننه جنو پوځي قمندانانو وویل چې شاید دا لویه تیروتنه وي، خو تل ابیب حمله پیل کړه. روټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حمله سره مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړې. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو د ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې د غزې په ښار کې وو. روټرز اژانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیشي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې وشه هغه وخت چیخې وهي چې د یو ماشوم جسد راویستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښار نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پینهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یو بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پرېږدي. ملایبت الله خونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسانو ګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه خپور کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پوخانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړي
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نه پوي او کدا شان را لغیر اهل تکاروس پر سره بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پیژني. نظام په چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی ځتا موټر په لاس ور کړی دی واته بوزه په بازار کې زه خوم ځان ته باقی مال ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دند ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه شوی دی.
چې برتون د داغ درد دل خود بګیم ما فعلا بایس یک جوان بایس ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم تعلیم کردیم ازی خاک هستم کجا برم
د خپل د زړه له داغ درد ته وایم زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کلمې تعلیم او لوړ زده کړې کړې دي او د دې خاورې يم څه وکړم او چیرې ولاړ شم. زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي حق یې دی. ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شي او وګوري چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ ویلې نشو.
د کابل ښار ایبي میرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوي او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ان خوارا برادرا کول ما وظیفه داشتیم نگه بد آمدن طالبان بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې د طالبانو لراته ګروسته ټولو اسکار شو. کوم ځنګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینهو ته هم کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو طول مسلکی کسان لکار استیلی او زایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو دکلی چه نسبتا تعلیم یافته دی او واقعا د افغانستان اداره ننداسی یو زای ترسیدلی چه د خدماتو بلانده کولو په برخه که د خلکو وختونه ته جواب نشي ویلي. مونږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یوه برخه حل کړي خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړي دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څخي. د طالبانو حکومت روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لال هلمند ندالی ولسوالی څخه خبر کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 2500 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو چې موږ حاصلات واخلالي دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هیلم پوره کړي حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوتا جماس کوچه مجال دی ولای تخ دی ما نظر خدا غدا سی خاطر پیشینو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلق ډیر مصرف هم کی خو کخ یا سدی کړه لا یغه اصلات ورنه کی دا دی دی نه په هیو له وجه څخه نو دی ما نظر دا غدا د خلکو ته سی کوم خلق کروندګر دی دوست باید په هوای ورکول سی پاره ولسوالی کی باید انجینران وی هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په ډېر کنټرول کوي نو دغسې په زراعتي شبو کې باید دوی انجینران خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو دا یې معنی زه السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکملیم دی خوست ولایت څخه. زه د نجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پروز کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو جا ګل علی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجه نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شېبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځنو سره خپل قلم کتاب او کتابچا ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. درنو خوشو زکون کو زمرا ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چی مېرمن زکیه خدادادی څوک وه څه ډول شخصیت وو کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله. ولو چی زکیه خدادادی څوک وه مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو ولو چی مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول ډیر زیات ستري ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډیرو زیاتو سترو خندونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځې میډال ګټونکې په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني ښځینه میډال ګټونکې په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یو ځنی هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د مېرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنه خوږه زده کوونکو لولو چې مېرمن زکیه خوددی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خوددی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیه خوددادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکول شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خوددادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیه خوددادی یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیه خوددادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربېره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خوددادی پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرېښودلی دی. مېرمن زکیه خوددادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغان ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیه خوددادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغان مېرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو ورتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خوددادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خوددادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خوددادی د ژوند درسونه لولو چې مېرمن زکیه خوددادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. مېرمن زکیه خوددادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تعلیم باندې یو هند نشي ګرځېدلې. هغه دا ثابت کړل چې د ټولنیزو او فزیکی ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خو دا د دې نه وځي دا چې افغان شوز ته دا ثابت کړ، بلکې د نړۍ ټولو شوز ته دا ثابت کړل چې په ټولنیز او فزیکی ستونزو سره سره کچيري یو څوک کوي هوډ او اراده ولري، هغه کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، مېرمن زکیه خو د دې د یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خو د دې دا سرګند کړل چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچيري یو څوک خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغه کولای شي خپل ژوند کې د هر ډول خاند ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شوزو لپاره الهام، زکیه شوزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپل موخي تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خو د دادی ټولو شوزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړل چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو باوجود دي کولای شي خپل موخي، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خو د دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولای شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خو د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خو د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړل کچيري که څه هم په افغانستان کې د شوزو پروګرام باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خو د دادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړل. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالی کې اشتراک کړو او لومړنی میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شو. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړل چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې الوس کوم چې موږ تاسو د مېرمن زکیه خو د دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خو د دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چنان د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیری ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیری ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می ومنی قدرمنو درونو زكون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو غللی زكون کوله کسرنګ سیس مر تاسو مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ به مر تاسو افغان مشهور مرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو. د کسرنګ چې پتیرو لستونه کې مر تاسو اوس مر د کران هیوا د افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنی پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو چی شکردخ جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فیزیک پو او د طبي فیزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چې شکرې دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شپې، یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کوله. نو کله چې دغه وسیله د جیم د زیمټر جعفری کوم اختراع وسپله دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکړل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړل د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاین لیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاین لیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاین لیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا کې ورکه اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا کې واد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغان مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدل، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړ. هغه شوزه ته د الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه شوزه ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو شوزه ته دې د الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښې دي هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکرداخ جعفری وای کسه هم تاسو پښون کې ستونزې مشکلات راځي، ځین وخت تاسو پښون کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نه سي کولای په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وای د دغه ټول ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولای شئ خپل خوبونه او ارمانونه ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغه د نړیوالو روغتونونو او سړینزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغه کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرداخ جعفری په علمی او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دالري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې کوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې څنګه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرداخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان سره جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکرداخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکرداخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. وس هم درنو زکونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرسته زو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرداخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایئ. لومړی سوال، ستاسو د ټولو زکونکو د چری شکرداخ جعفری څوک و؟ دویم، شکرداخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرداخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
ترگے دیوال جنگا وے ودرنگ تو گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں چزدے اکڑم تو روز ترگو دیدانو نا ویرا اوزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا شین خالے بابو لالے ترنا کار ارکم لیوانے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے چاہوت کی رات ہوئے چی جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیزوان میا دوا چاہوت کی رات ہوئے چی جنان میا دوا دس رو شنڈ دپا سسر پیزوان میا دوا کوئی جانان میا دوا جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا